Güey. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیرانو ولسی جرګې ورغوښتي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چنار ټول سوالۍ کې د یوه جومات ملا په دې خطر وژلی چې په پټه لارې له غرنیو لارو خپلې کورنۍ ته له بازاره خوراکي توکي راوړل. د وسلوالو طالبانو وایي قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړی دي. طالبانو له تیرو څه کم درې میاشتو رئیس له چنار ټول ولسوالۍ ترین کور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې ده. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ماشومان ټپیان کړي. دا خبره د امنیت قوماندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وکړه او ویل دا پیښه تیر ماښام په جرلوخ کلي کې شوې ده. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څوم یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستورمزلي یا فضانوردان واستول. دغه ستورمزلي به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسیاو یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تېره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته استول شوي وو.
نوري اسنوري ولاند خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس هم ورزو نس پروګرام ته په ژوندې توګه د کابل استودیو خبريږي. کرام الله کرام دغه پروګرام مخته وړي. موضوع هم ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح پیل ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه د تشریح کولو لړۍ پیل شوه. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایا کله ورکول کیږي. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابي او د مالی سرپرست وزیر او نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال درې هغه وزیرانو چې نن یې خپل برنامه د ولسی جرګې غړو ته تشریح کړي. ولسی جرګه وایي چې د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوي دي او تر راتلونکي پنجشنبه ورځې پورې به دوی خپلې برنامې د شورا غړو ته تشریح کوي. د نن د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کوو او په دې غږیږو چې آیا وکیلان به وتوانېږي چې د 6 سالاري او تخصص له مخې پرېکړه وکړي او هغه وزیرانو ته د تایید رایه ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد کېدو اندېښنې، د غشان د وزیرانو د یو شمېر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو په اړه باندې موږ به نن په همدې خبرونه کې همدې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو پوه محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو مېلمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. کریاب صاحب، که پایلې له تاسې نه کو، درې نوماند وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې. حنیف اتمر د بهرنیو چارو نوماند وزیر، د غشان مسعود اندرابي د کورنیو چارو، او عبدالهادي ارغندیوال د مالی د وزارت د پاره نوماند. تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامه مو واورې دي، څومره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بی صبرانه دته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي بشپړ شي. لبا د مرګ چې ډیر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسناد او د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې، خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر د جنیوا کانفرانس دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد څیړي، طبیعتي څیړي، د هغوی هغه کاري وړتیا څیړي، دغه بهیر نه اوس پراوتو دي. او نن اوله ورځ وه چې دغه درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته راغلله، هم دغه بهیر روان دی. دوی هغه خپل کاري لومړیتوبونه، خپل پلانونه او برنامې دای ولسی جرګې ته وړاندې کړي، او اوس هم دغه بهیر د پوښتنو روان دی. دا خو یوازې د هغوی برخه وه. اوس چې کومې پوښتنې د ولسی جرګې د استازو دخوا کېږي او هغه ډېرې مهمې دي، ځکه ملت یې غواړي، خصوصا د افغانستان د بهرني سیاست په برخه کې هغه کړنلاره او تګلاره چې مقطعي نه وي او د څو محدودو شپو دپاره نه وي، هغه باید وړاندې شي او داسې د مستودې په شکل بیا ومنلی شي او دغه د افغانستان د حکومت طرح او پلان شي. په همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چوره او تالان روان دی. هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه یې ولګوي. نو دا د ملت لپاره خورا ډېره مهمه ده چې په دې وپوهېږي چې مالیه به په واقعیت بېرته د ملت په درد لګېږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفېږي. او تر ټولو مهم یې دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت خصوصا یو خو یې د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو د غلو د غاصبینو له لوري وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کېږي په واقعي ډول، څومره ګرنتي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسی جرګه خپل تصمیم نیسي او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي او هغه د وزارت جوهر او وړتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسی جرګه دا واري نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد، او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسي چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کاریاب څخه پمدې مسایلو باندې به غږیږو. دغه هغه کاري کړنلارې کله کله راته د ولسي جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو له ډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوي دي. دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامې تشریح کوي او بیا په کومه ورځ ورته د رایو صندوقونه کې ښودل کیږي؟
اصلا خو دا به اول ځل چې ټوله کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای لپاره راځي. پخوا داسې نه و شوي. نو اصل کې خدا ده چې باید په دغه یوه ورځ کې دا پروسه بشپړه شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانې او د سوالو ځواب نه وروسته باید صندوقونه کېښودلی شي. خو چونکه څلری شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راضي او خپل کاري برنامه وړاندې کوي او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې درې دقیقې پوښتنې کوي. نو ځینې وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنی د ټولو کاندید وزیرانو د بیانې او د گزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیر ورځ بیا د رای صندوقونه ایښودل کیږي.
اخیر ورځ خو لا معلومه نه ده. نو
اخیر ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور څلور یا پنځه پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل گزارشونه خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومره ته وکیلان رای ورکوي یوه برخه به مشته
شي. ډېره زیاته مننه کاریاب صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. محیب شریف راسره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب، ستړي مشئ، څه فکر کوئ د لیدونکي په توګه او د ولسي جرګې هغه نورو دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود و، فکر کوئ چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالارۍ او د تخصص برخه ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې لګ تر لګه د ملت ګټې پورته تر هر څه مهمې وي؟
ډیره مننه تاسو او درنه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. له شکه پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته ده، هغه دا ده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په پخوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي، او ډیری به داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډې ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي لکه د پخوا په شان که چیرې په قانوني شکل مخکې تلای شوای ښه وتښه، که نه شوای تللی نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او د هغوی هغه څه ته چې قانوني صلاحیت دی هغوی ته به غاړه نه ږدي، بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ وو. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت باندې چې کومه ویره له ولس سره ده، هغه دا ده چې داسې یو ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي، او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي، او په دې ارتباط باندې کومه کړنلار کې بیایي د ولس د منافعو سره اړخ ولګي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو ګران ولس او کاریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په ارامه باندې نشي ګرځېدلی، تاسو هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به ارام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي، او بیا همداسې یو ښایسته سړی ښه سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې له وزارت سره زموږ ویره دا ده، یوازې کاریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې په ملي بودیجه کې کسر د حقیقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیې نه راټولېدل، د مالیې په غیر مسلکي شکل لګول، او ولس ته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نه سوالو جواب او نه شفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکی نوی وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویرې دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شته دي، او له دې مو ویره ده چې داسې کسان بیا رانشي، داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست، کورنی امنیت او ورسره مالي سیستم له دغې اوس ناخوالو او داسې نادودو نه ونه وځي چې بالاخره موږ په همدې حالت کې پاتې شو، خو یوازې د یو شخص څېره بدله شي او په ځای بل کس راوستل
شي. شریف صاحب، ته تاسو ته راګرځو. کاریاب صاحب، څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان دغه ټول سیستم داسې را جوړ وی چې د شفافیت او د وړتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنې کېدلی. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ، اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی، او آن ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا ولتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشي او یا پچا چونه کړې ده، او یو داسې توکي را لېږلی دی چې دی د هغه قوم نمایندګي وکړي، دی د هغه ډلې نمایندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی، او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې هم ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې ولتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د ده نه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه دې په قومي بڼه باندې ویشل شوي. اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار هغه ذمهواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی، خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېری، خو کله داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی، د نیوا کانفرانس د مخنیوي چې نړۍ نور حکومت نه راسره کوي، دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. ډاډ در کوم چې اکثریت برخه به د کابینې د وړتیا، استعداد او لیاقت په بنیاد باندې وټاکي.
یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او د غشان به خپلوي او انډیوالۍ او ګوندی اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
د ګوندی اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅکله هم نشي ردېدلې، ولې د فساد کوي هم په هماغه کچه به نه وي چې څومره پخوا و. ځکه وروستۍ کابینې دغه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډېر مشهور تجاران دي او نه ډېر شتمن خلک دي، نه زورواکي او نه ډېر غاصبان پکې شته دی چې هغوی دې په ناروا ډول شتمني پیدا کړي. محدود شمېر به داسې وي، خو تر اوسه پورې زه په صدق درته وایم، په باور ته درته وایم چې ما داسې څه نه دي حس کړي چې ګوندې سر له اوسه دی دا د یعنې دا بهیر پیل شوی دی، سر له اوسه دی داسې څه یو زه هېڅ کوم او که هېڅ مې کړم باور وکړي په هماغه ورځې درته وایم چې دلته نو خبره ولسیا او استعداد نه وته او څوک چې په څومره واخیستل شي او چې څومره مصرف کړي هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو سره ګرځو. شریف صاحب که ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته اشاره وکړه پلوی اړیکی په نظر کې ونیول شي، پیسې په نظر کې ونیول شي، د ځینو ادعاګانو لمخي او د غشان ګوندی اړیکی په نظر کې ونیول شي، نو څه فکر کوي ستونزې به جریان پیدا کی کنه؟
دغه شی ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې، د بی پري افغان په شکل باندې، دا وایي چې کچېری کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس له استازو رایه تر لاسه کوي، هغه داسې کسان نه وي چې هغه د افغانستان د ولس درد ته رښتینې دواوي او یا لږ تر لږه یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه ښه همدا بلل شوي وي. که په دې کې زیاتی داسې کسان نه وي چې هغه د ولس په درد ونه لګېږي، زه فکر کوم چې بیا به هماغه د تیرو دورو ناکامه تجربه تکراروو او داسې څه شی به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نه شو کړی چې هغه په حقیقي ډول باندې هم د وزیرانو مسؤلیت ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسؤلیت ادا شوی وي. زما ویره هم دا ده، یعنی تر زیاته بریده پوری هغه څه چې زه پې سخت ویریږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسئله رامنځته شي او تر ټولو خطرناکه به دې پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او روڼوالی به ګواښي هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بالاخره چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي. دا به ډیره مهمه وي چې په دې کې څومره وړتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درد ته دی څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولی شي او دای په چا پورې تړلی دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري. آیا افغانستان ته دی د ګډ کور په شکل ګوري که یوازې د یوه قوم او یوه تنظیم او یوه سمت او یا د خپلې پیسې چې لګولې دي هغې پیسو بیرته پوره کولو ته لیواله دی؟ دا به وخت ثابت کړي.
او شریف صاحب نو غوښتنه مو سره د وکیلانو نه
لو وکیلانو لویه غوښتنه د افغان ولس دا ده، د زموږ دا ده چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کېږي که په هر قوم پورې مربوط وي، په هر ژبه پورې، په هر سمت پورې، تر ټولو مهمه دا ده په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وی چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رایه ورکي او داغه تصویبولو ته لار هواري د دا افغانستان په ملي ګټو وتلی د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په ځیرکتیا او په والتیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلی کچېره دغه یو شی وی نو هغوی به خپل مسؤلیت ادا کوي او د افغان ولس د درد لپاره به لږ تر لږه هغه د خپل بشري توان په اندازه باندې دوا کتلی.
کریاب صاحب، د وکیلانو د وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو باندې لږه غږیږو، کوم ډول ستونزې پکې موجودې وي او دغه شان د دوه تابعیته وزیرانو موضوع بالاخره څنګه کیږي؟ آیا فکر کوئ چې وکیلان به رای ورکړي؟
دا اساسی قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابید وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دراد او د تایید صلاحیت لري. یعنی داسې نه دی ویلي چې په مطلق ډول که څوک د بل هیواد پاسپورټ ولري تابعیت یې ولري نو هغه نشي کولی چې دلته وزیر شي، ولې صلاحیت یې ورکړی. دغه برخه هم څېړل شوې ده او اړوند کمیسیون پورې ډېره موضوع راځي کېږي. خبره د اسنادو ده، زه د هماغه کمیسیون غړی یم چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد مې څېړلي دي. له بده مرغه په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بېرته بیا هم حکومت ته ورګرځي. په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم حس کړې ده، بېرته هم یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده په دې برخه کې وضاحت راکړي. وخت کې چې دا غزنه بیرته تایید راشي او تاسو په موهر ولګی چې د اسناد کې څنګه نشته، بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي. کنه موږ په باور سه درته ویل شي چې موږ هیڅ کړي واو، بلکې دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسناد کې څنګه یو نیمګړتیا وشته.
کوم ډول
مثلا یو چا د دولسم سند نه لاره د ماستر او د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دی به لوړې زده کړې کوي، نو چې دولسم سند ونه لري پوهنتون د کوم طریقه ووی. یا یو څوک داسې وو چې تر لسمې ویلی و هغه ورته بیا معادل کړی و، یو پلمه او بهانه ور جوړه کړې وه چې د یو تخصصي امتحان ورکړی دی او دغه نو سند دی. وخت چې د معرف وزارت درته تایید کی بیا نو دا تفتیش او تحقیق او لټنه بیا د څارنوالۍ کار شي. باوجود دې چې موږ په دې برخه کې ډېره پخه ټینګه کړه او ځینې ان تر دې فورمیم جوړ کړي ورته د پوهنتونونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیره پورې دا پوښتنه ترې وکړي، هغه داسې څه وو چې په قانون کې صراحت او وضاحت نه و. خو په هر حال وخت چې تاسو اسناد راشي او یو معتبر ادارې ته تایید کی بیا نو تم بل چاره نه لري.
خو کریاب صاحب، تبن تاسو به شواهد هم درلودل، د دې شواهد سره سره معتبر ادارو بیرته تاسو ته تایید جواب درک.
بالکل زمونږ ورستۍ مرجع هم همدادي چې دا غوینې پښتنه او رسمي تي او غوینې په قراتو په هغه اسنادو کې چې زمونږ شک وو او تردید پکې موجود وو داغه د فارم 3 یا 4 واره وزارتونو ته اسناد لیګلی دي. 13 ورځم چې ورستۍ د تصمیم ورځ وه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت نامزد وزیر همدارنګه د دواړو وزارتونو موینان د شهادت نامو رئیسان او هغه څه چې اسناد ورپورې مرتبط وو هغه ټول راوغوښتل او یو وار بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره.
کریاب صاحب بیرته به تاسو ته راګرځو. شریف صاحب، د کریاب صاحب د همدغې خبرې ته په کتلو سره په اسنادو کې د ستونزو سره له دې چې دوی شواهد هم درلودل او په دغسې حالاتو کې حکومت همدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي، د ستونزو سره سره تاسو د حکومت مجبوریت ګڼئ که په دې برخه کې د څېړنو نه موجودیت؟
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپله باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړنو ته مخه خلاصوي. تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپله وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی د ولسی جرګې له لوري په رسمي ډول دغه اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شوي، هغوی ورته تایید کړي دي. نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې هغه د مشکل سره مخامخ نه شي. او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه ګروېزنه وکړي نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي، نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقوي او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واک او صلاحیت محدود دی او خلاص په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکوو هغه په دې سیستم کې راننوځي او له همدې سیستم نه بېرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي. نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی؟ خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې د دغه سې غیر قانوني یا غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړی دی. په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي او هیڅکله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولای د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستمه راوباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولای شي. دا فکر کوم لویه ستونزه ده. او بله ستونزه ډېره خطرناکه ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه تابعیته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي، زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي که چیرې الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو، هغه دا چې که چیرې د ولسي جرګې غړي دغسې کسانو ته رایه ورنه کړي، زه فکر کوم دا په خپله د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک را وړاندې کړی شي چې د هغه کور دلته وي، د هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل چا طبیعت ونه لري او په واقعي ډول باندې کله د ښې او د بدې ورځې په همدې هېواد کې پاتې کېږي او د همدې هېواد مسؤلیت ور د غاړې وي. حس د مسؤلیت یا حس د مینې ښایي تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري او کله چې مشکل پېښېږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کېږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي.
ډېر زیاته مننه شریف صاحب. او کریاب صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو وویل چې د نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي، د ټولو څېړل شوي د درویشت نوماند وزیرانو که نه؟ تر دې د ماما هغه د لسو په اړه چې ویل کېږي دغه پروسه څنګه مخکې تللی؟
نه، یوه برخه هغه وو چې پخوا د کابینې غړي پاتې شوي وو او دوه یا درې وارې د هغوی اسناد بیا ونه څېړل شو او هغه ولېږل شو د رؤساو کمیټې ته. وروستي اووه وزیران پرون پاتې وو چې د هغوی کې په یوه برخه کې لږ ابهامات موجود وو، هغه ولېږل شو او د هغوی هم نن یې هغه وروستی بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو، نو ځکه دوی تالار ته راوغوښتل او هغه خپلې برنامې او بیانې وړاندې.
یعنې معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد څېړل شوي او نن درې نومان وزیرانو هر ورځ په اوسط ډول څومره نومان وزیران به راځي خپلې برنامې به تشریح کوي؟
توپیر کوي، نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بلې ورځې ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په آخر ورځ ټولو ته صندوقونه کېښودل کېږي که نه؟ د هرې ورځې په آخر کې
نه، په وروستۍ ورځ میکانیزم. دلته یوه یو تشویش او اندېښنه ده، له بده مرغه چې د افغانستان بیا به سره ووایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلی دی او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنی وان تر دې په ځینو برخو کې مذهبي دی. تشویش دا و چې که د یوه خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي، هغوی به یو اخرایي چلند وکړي او بیا به هغه وړ سړي ته هم یا وړ وزیرې ته نوماندې ته رایې ورنه کړي. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي دپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو د دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته هغه ډول د کورنیو دندو اصول اجازه ورکوي، بیا به د وروستۍ ورځې
ډیر زیات مننه د کاریاب صاحب او د غشان شریف صاحب تاسو له دواړو نه چې په دې 25 دقیقو ونیس پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مور سره تر پای واوریده او په دې برخه کې مور سره زغم وکړ. کور مودان تر بلې خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او بریالي اوسئ.